کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو پی یو استودیو ته مو اجمل اند هر کله کوم په دې خپرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه ګواښونه جدي ونیسي. تر دې څو ورځې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني په یو پیغام کې د چمتووالي ویلي وو.
دولت هڅه کوي چې د کرونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي. د درملنې لپاره ځینې روغتونونه تجهیز شوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي بیګاش په باګرام ولسوالۍ کې د برېښنا یوه بله ستنده ماینده چاودنې له کبله زیانمنه شوې.
د باګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو والوزوله چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نه و رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې.
د افغانستان پوځي چارواکي مني چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د سندرغاړي فرید خوشحال سره غږیږو چې خپل دوه زامن یې سندرو ویلو ته هڅولي دي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. خو تر هر څه په مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. له صالح محمد صالح یې اورو.
د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان په اړه د اسلام آباد پالیسي بدله سوې ده. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران نن په هرات کې د همکاریو څو سندونه لاسلیک کوي. د بیلاروس جلاوطنه وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولنډ پر پوله اعتراضونه وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي بدله سوې ده. عمران خان له رویټرز آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان پخوانیو حکومتونو د افغانستان مسالې ته په بل نظر کتل.
د پاکستان پخوانی سیاست دا و چې دوی په افغانستان کې د هند له زیات اغېز څخه ویرېدل. نو د پاکستان ستراتیژیک عمق افغانستان چې د دښمن افغانستان او هند ترمنځ ساندویچ نشي، دا د پخوانیو حکومتونو تګلاره وه. زما حکومت داسې احساسوي چې دا له وخته تېره شوې پالیسي ده. موږ په افغانستان کې ستراتیژیک عمق نه غواړو.
د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو کې د پاکستاني چارواکو خبرې داسې دي چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو لا هم اسلام آباد عملي ګامونه نه دي اخیستي. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران په هرات ولایت کې د چاپي ترڅنګ د ځینو نورو پروژو په اړه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب رسنوی ته وویل دغه سندونه به د محمد انیف اتمر او رشید میردوف لخوا نن لاسلیک سي.
پیرامون تطبیق و گسترش هرچی بیشتر
در زیربینه پروژو تجارت پاسپورت د ټاپی په ګډون د انرژي د انتقال او نور پروژو د تطبیق او لا پراختیا ترڅنګ په سیاسي اقتصادي او فرهنګي برخو کې د افغانستان او ترکمنستان د اړیکو د لا پیاوړتیا پر لارې چارو بحث او د نظرونو تبادله کیږي.
ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف د روان میلادي کال د جنوري میاشتې پر 14مه د دوړو هیوادونو ترمنځ درې پروژې پرانستې چې په هغو کې د زر کیلو ولټه برېښنا لیږد، د انخوی اقینی ریل لار او له ترکمنستان څخه د هرات تورغونډۍ ته د نوري فایبر له لارې د 2500 میگا بایټ انټرنیټ پروژه شامله وه. ولسمشر غنی له ترکمنستان سره سیمه ییزه همکاري مهمه بللې وه. د غزنی چارواکو د وسلولو طالبانو د ادارت کړی چې د دیاک ولسوالۍ مرکز یې نیولی دی. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده وایي چې د ولسوالۍ مرکز سقوط نه دی کړی، بلکې ځای بدل سوی دی.
له اصلي ځایه فقط سل متر ورهاخوا چې مخکې د تپې په بیخ کې اوس هم د تپې سر ته پورته کړی دی چې د امنیت ښه والي پر خاطر باندې او همدارنګه د ولسونو غوښتنه وه چې په دغه سیمه کې د زیات وخت له جګړو په عذاب وي، نو پرما خاطره باندې موږ تغییر د مکان کړی ده او یا د ولسوالۍ سقوط نه ده کړی.
خو د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي چې د دیاک ولسوالۍ مرکز، امنیه قومنداني او ټول ملحقات یې په بشپړه توګه دوی نیولي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي د داعش افراطي ډلې د ارتباط په شک دوه کسان نیول سوي دي. دغه دفتر نن په اعلامیه کې ویلي چې یو تن د داعش ډلې د لویو حملو او بل تن د دې ډلې د مالي چارو د تنظیم په تور نیول سوی دی. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په بل اعلامیه کې ویلي چې تیره شپه د ملي اردو ځواکونو د خوږیاڼي ولسوالۍ په قلغو سیمه کې د وسلولو طالبانو یوه ډرون کامرا ویشتلې او ویجاړه کړې ده. د اعلامیې له مخې د دې ډرون په مرسته په سیمه کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوا مرمۍ غورځول کېدی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. اردوغان پرون ویل چې د ساکاریا په سیمه کې د دې ګازو له کشف سره په سیمه کې د ترکیې د ګازو کچه 540 میلیارد متر مکعب ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر تمه ښکاره کړه چې په تور سمندرګي کې شای نور ګاز هم کشف سي. ترکیې پروسږ کال د ساکاریا په سیمه کې 415 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی و. د بیلاروس جلا وطن وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولینډ پر پوله اعتراضونه وکړي. دوی بل اروپایي ټولنې وغواړي چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر خلاف نور بندیزونه ولګوي. دوی به پاین حال کې د بیلاروس له چارواکو غوښتنه وکړي چې د خپلو اتباعو لپاره ځکني سرحدونه پرانیزي. د اعتراضونو یو تنظیمونکي پاول لاتوشکا وویل دوی د چټک اقدام غوښتنه کوي خو بیره لري چې اروپایي ټولنه به د لوکاشینکو د رژیم د مجازاتو لپاره واقعي اقدام ونکړي. پر پوله د اعتراضونو داسې محل کېږي چې د بیلاروس لخوا د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسون د یوه خبریال رامن پراتاسیویچ د نیولو په عکس العمل کې اروپایي ټولنې له تېرې شپې د بیلاروس هوایي شرکتونه د اروپایي ټولنې پر هوایي ډګرونو او قلمرو لال وطنو منع کړل. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. د ادارې پرون لږ څه باندې 9 ساعته بحثونو وروسته د دې واکسین له مشروط استعمال سره موافقه وکړه. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې وویل چې سپوتنیک وی واکسین به یوازې هغو پوخ عمره کسانو ته ورکول کېږي چې ښه صحت لري. برازیل په اپریل میاشت کې د روسیې د کورونا ضد واکسین له وارداتو سره د دې لپاره مخالفت کړی و چې د برازیل د روغتیایي چارو ادارې ویلي و چې دا واکسین خطرناک دی او کیفیت یې ښه نه دی. په برازیل کې تر اوسه 14 میلیونه او 8 لکه کسان په کورونا وایرس اخته سوي او د دې اوبا له کبله تر 80,000 ډیر کسان مړه سوي دي.
دوستانو یو ور بیا مو هر کله کو تاسو د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی. د خبرونه په دوهم نمای کې د زهرو کاروان خبريږي خو تر هغه مخکې څو ریپورتونه او مرکه راخلو. د افغانستان پوځي چارواکي مني چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي. د 215 میوند قلي اردو قمندان ویلي دا برید پرون غرمه هغه مهال وشو چې ولسي وګړي له طالبانو سره یو ځای وي سقوط شوي قرارګاه ته د چور تالان په هدف ننوتي وو. اسدالله لودین پرې رپورټ لري.
افغان پوځیان د هلمند په نهر سراج کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي خو مني چې یو هوایي برید کې ملکیان هم په نښه شوي. د 215 میوند قلي اردو قمندان سمی سادات رسنیو ته ویلي دوی پر هغې اډې هوایی گزار وکړ چې له سقوط وروسته طالبان د پوځي وسایلو د وړلو په خاطر ورغلي وو.
څه داسې وه چې دغه زموږ یو پوسته سکوت سوې وه بره طالبان او دا بعضې خلک ورسره راغلي وه چې د شیان چور کې نو په عین حال کې هوایي قوه راله اجراات یې ورباندې وکړل. نو دوی د نظامي اډې په مابینس کې وه نو د نظامي اډو ته داخلېدل او نظامي اسرار او تجهیزات د ځان سره وړل دا خو جرم دی او د طالب سره همکاري هم جرم دی. نو بنان موږ هوایي اجراات پر وکړله. متاسفه یم چې ملکی خلک خوش سوي دي خو دوی نه باید د طالبان سره لاس یو کړي زموږ پر ضد باندې.
میوان قلي اردو د وژل شوو او ټپیانو ملکیانو شمیر نه دی مشخص کړی خو ویلي دي چې د برید کې یې 40 طالبان وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د نهر سراج ولسوالۍ د یخچال سیمې و اوسیدونکي زلمی ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
بیس خالی کېدی خلک ورځغاسته جلتی وشان جنرال تیاری را لبمباری وکړي. طالبان هم و ملکی کسان هم و ټپیانې ګرد وړي و وګریشته چې ګریشته ورغلل ته موږ د وینې کار ورته سموي هلته چې مو وکتل ډېر زخمیان یو بد حالت.
طالبان ملکی مرګ ژوبله زیاته یادوي. د دوی ویان قاری یوسف احمدی په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې دې پیښه کې 13 ملکیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. اعلامیه کې راغلی د ملي اردو د سقوط شوي قرارګاه د هرات کندهار پر لویې لارې پرته وه چې د طالبانو په خبره د لویې لارې موټر چلوونکي مسافر او د سیمې خلک یې له برید وړاندې لیدو ته ورغلي وو. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان بیا وژل شوي ملکیان نه بلکې د طالبانو قراردادیان یادوي.
د پوستې د سامان د چورولو دپاره طالبان بس ځینې د سلا سره ځینې بې سلا ورته راغلي چې پوسته چور کې بمبار هم سوی جنګ هم سوی. اوس خلک ملکي بولي، زما په نظر ملکي نه دي. هغه کسان دي چې د طالبانو په غوښتنه ورته راځي، هغه یو منظم قراردادي لري.
دا چې سیمه لرې پراته ده او خبریالان هم ورته لاسرسی نه لري، نو سخته ده چې د پیښې اصلي څرک معلوم شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې له پوځي ځایونو ځانونه لرې وساتي. د نهر سراج د پیښې په تړاو له خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په هلمند، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښیي ځایي خلک له سقوط شوو پوستو پاتې شوي شیان وړي.
جوان
آزادی خزینه په اجازه نور کې چې دوی داسې تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه ګواښونه جدي ونیسي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کرونا درېیمې څپې د افغانستان 40 ولایتونه اغېزمن کړي او روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه ډېره شوې. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې او ګاونډیو هیوادونو څخه د اکسیجن او نورو عاجلو روغتیایي مرستو غوښتنه کړې. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هڅه کیږي د کرونا منفي اغیزې او زیانونه په ټیټه کچه کې وساتل شي. نور تفصیل زما له همکار نه اورو چې همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ټول ولایتونه د کرونا له کبله اغېزمن شوي، خو څه باندې 40 ولایتونه یا د کرونا د درېیمې څپې په اوج کې دي او یا هم د درېیمې څپې اوج ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د کرونا ویروس په درېیمه څپه کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه د دې اوبا د لومړۍ څپې په پرتله 15-20% زیاته شوې ده. ښاغلي مجروح د کرونا ګواښونو ته په پام خبرداری ورکړی او لیکلي دي چې هیوادوالو، په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت محدود دی، موږ درک کړئ، همکاري وکړئ او د امکان تر کچې په کور کې پاتې شئ. ګواښونه او د کرونا د بحران په اړه سپارښتنې جدي ونیسئ. د عام روغتیا سرپرست وزیر همداراز لیکلي چې د قصبي روغتون د اکسیجن برخې په کار پیل وکړ، هڅه کیږي چې له 3-5 ورځو پورې کارونه یې بشپړ او ناروغان د مرکزي سیستم له اکسیجن څخه برخمن شي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له دې هیواد سره د اکسیجن او نورې عاجل روغتیایي مرستې وکړي. د دې وزارت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د سیمې په هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال کنسولانو نه غوښتي چې د بهرنیو روغتیایي مرستو د جلبولو لپاره هڅې وکړي. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې ښاغلي اتمر افغان ډیپلوماټانو ته دند سپارلی چې له کوربه هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره د روغتیایي مرستو د ترلاسه کولو لپاره اړیکې ونیسي. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تازه ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی هڅه کوي د کورونا ویروس زیانونه په ټیټه کچه کې وساتل شي. ښاغلي غنی څرګنده کړي
دولت هڅه کوي چې د کورونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي. د درملنې لپاره ځینې روغتونونه تجهیز شوي او د ځینې نورو په مجهزولو کار روان دی. زموږ هڅه دا ده چې د ولس د عامه ژوند د جریان تر څنګ د کرونا منفي تاثیر او زیانونه د امکان تر حده ټیټه کچه کې وساتو.
ولسمشر غنی همدارا سرګنده کړي چې هڅه کیږي د کورونا نور واکسینونه هم له چین او نور هیوادونو ترلاسه شي او حتی حکومت تیار دی چې له خپلې بودیجې واکسینونه وپیری. افغانستان د مهال د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره مخامخ دی. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو پر اساس پرون د څه باندې 1.5 تنو د کورونا معاینات مثبت وو او 4 تنه د کووید 19 ناروغۍ له امله مړ شوي دي. په افغانستان کې تر اوسه ټول نږدې 8000 تنه په کورونا وایروس اخته شوي او تر 3000 ډیر د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس په 14 ولایتونو کې په هنتونونه خوانزي او د 12 نور مرکزونه تړل شوي، خو د کورونا وایروس چټک خپرېدو ته په پام داسې اندېښنې شته چې ممکن دا بندیزونه په راتلونکي کې نور هم پراخ شي.
مننه کوو له تاسو دوستانو. په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کرونا په اړه ګواښونه جدي ونیسي. هغه شمیرې چې د نوو پیښو او تلفاتو په اړه په ریپورت کې خپرې شوې رسمي شمیرې دي او ګمان کیږي چې ښایي رښتینې شمیرې تر دې څو چنده زیاتې وي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
ازادي راډیو ته غوږی او زموږ د غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډي واوري. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان بریښنا شرکت وایي چې له شاوخوا 1.5 کال ځنډ وروسته به سبا د میټرونو د ویش لړۍ بیرته پیل سي. د دغه شرکت له لوري په خپره سوې اعلامیې کې راغلي چې د میټرونو ویش دا لړۍ له څه مودې راهیسې د ځینو ستونزو له امله درول سوې وه. اعلامیه زیاتوي په افغانستان کې د میټرونو د ویش یو واحد او منظم سیستم رامنځته سوی چې ټولټال 2.5 میلیونه میټرونو د ویش ظرفیت لري. اوس مهال د افغانستان بریښنا شرکت په ټول هیواد کې شاوخوا 1.1 میلیونه پیرودونکي مشتریان لري چې له دې سره نږدې 100,000 پیرودونکي یوازې په کابل کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بریښنا شرکت ویان سنګر نیازي نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې له بهره راواردونکي بریښنا 14 تنې په بمونه الوزول سوي چې ورسره کله ناکله د بریښنا جریان هم پرې سوی. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې له لارې په هرات کې د اوبو لګولو 8 کانالونه جوړیږي. د دغه وزارت وینا اکبر استوینا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروژو کې د هزارګي آسیا کانال، جویکاج، شادي، میسان، صالح آباد، غنجان او پوشان کانالونه شامل دي چې د انجیل او غوریان په ولسوالیو کې جوړیږي. د نوموړي په خبره یاد کانالونه چې ټولیز لګښت یې څه باندې 1.2 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژو له لارې جوړیږي. د دغه کانالونو په جوړیدلو سره به 3,569 هکتاره ځمکه خړو بسي او د هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې 1.43 افغانۍ 43 پوله، 1.94 افغانۍ 40 پوله، 1.09 افغانۍ، 1.45 افغانۍ 50 پوله، 1.93 افغانۍ 10 پوله، 1 هندي روپۍ 1.08 افغانۍ، 1 پاکستانۍ روپۍ 4.89 افغانۍ.
وسم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه ځینې نورې مسالې راواخلو، لکه د بریښنا د شرکت له ویان سره د بریښنا پر پایو د وروستیو بریدونو په اړه مرکه لرو. همدارنګه د فرید خوشحال په نوم له هغه سندرغاړي سره غږیږو چې له هنر او موسیقۍ سره مینه لري. خو راځي چې یوه نړیواله مسله اول راواخلو. له تېرې شپې څخه د بیلاروس پر ضد یو بل بندیز عملي شو. نور به د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه د بیلاروس د هوایي شرکتونو الوتکې کار نشي اخیستی. د بیلاروس هوایي شرکت د اروپایي ټولنې 10 هوایي ډګرونو ته الوتنې لرلې، خو اوس نه یوازې دغو هوایي ډګرونو ته الوت نشي کولی، بلکې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له فضا هم نشي تیریدی. عصمت څاروانې په اړه تفصیل لري.
اروپایي اتحادیې د جمعې له ورځې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو په فضا کې د بیلاروس د الوتکو تګ راتګ او د دغو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د بیلاروس د الوتکو ناسته منع کړه. له دې سره په یو وخت د بیلاروس د اپوزیسیون یو مشر چې د هیواد بهر دی د بیلاروس د حکومت پر ضد د لویدیځوالو له لورې د لا سختو بندیزونو د لګېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه د رایانیر هوای شرکت د الوتکې د جبري کښته کولو او په هغې کې د یوه مخالف خبریال د نیولو په ځواب کې د بیلاروس د حکومت پر ضد د لا پراخو جزایي اقداماتو یوه برخه ده. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې ویلي دا اقدام د منځنۍ اروپا په وخت د جمعې د شپې له نیمایي څخه اجرا کیږي او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ټولو هوایي ډګرونو ته د بیلاروس د الوتکو تګ راتګ منع کیږي. په دې بندیز کې د نورو هیوادونو هغه هوایي شرکتونه هم شامل دي چې د بیلاروس د هوایي شرکت سپرلی ولیږدوي. د اروپا د هوایي چلند خوندیتوب ادارې هم د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې د اروپایي اتحادیې ټول هوایي شرکتونه دي له بیړنیو شرایطو پرته خپلې الوتکې د بیلاروس له فضا نه تیروي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې چې د نړۍ د هوایي چلند صنعت استازی ده د اروپایي اتحادیې پر پریکړې انتقاد کړی او ویلی دی چې دا کار به آسیا ته د الوتنو د اوږدېدو او ګرانه کېدو سبب شي. خو اروپایي اتحادیه وایي د هغې الوتکې چې د یونان له آتن څخه د لیتوانیا ویلینیوس ته روانه وه د بیلاروس له لوري په زوره کښته کول او له هغې څخه د یوه خبریال رامان پروتاسوویچ نیول دولتي شوکه ده او باید ونه زغمل شي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ادعا کړی چې رامان پروتاسوویچ د یوې بلوا لپاره د دسیسې په تنظیمولو بوخت و. د بیلاروس هوایي شرکت چې بولوویا نومیږي د جرمني، فرانسې او ایټالیا په ګډون د اروپایي اتحادیې تر شلو ډیرو هوایي ډګرونو ته مستقیمي الوتنې لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي تېره شپه په باګرام ولسوالۍ کې د برېښنا یوه بله ستنده د چاودنې له امله زیانمنه شوې خو نړېدلې نه ده. د برېښنا شرکت ویان سنګر نیازي ازادي راډیو ته وویل په قرباغ کې د برېښنا د ویجاړې شوې ستنې د رغولو کار به نن بشپړ شي. د نوموړي په خبره له دوو میاشتو راهیسې دا شپاړسمه د برېښنا ستنه ده چې د کابل په شمال کې پرې برید کېږي. له ښاغلي سنګر سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د تېرې شپې د پیښې په اړه ترې پوښتلې.
پرون موږ زموږ همکارانو وکولی شول چې د وارداتي برېښنا چې یوه پایه په دې قرباغ ولسوالۍ کې په بمونه وځول شوې وه دا بیا ودرېږي او دواړه مزي د کابل ښار ته تمدید کړي او همداراز د وارداتي برېښنا په تګبور کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغوی ته هم تمدید کړي. خو د دې سره جوخت کله چې برېښنا کابل ښار ته تمدید شوه او عادي حالت ته بېرته راوګرځېده د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو والوځوله چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نه و رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې. برېښنا اوس عادي حالت لري. البته موږ په کلاکانو کې یوه پایه چې نن به وروستی کار وي او وروستۍ ورځ به وي نن به په بشپړه توګه ورغول شي او په دې سره به کابل ښار ته او د افغانستان نورو سیمو ته چې وارداتي برېښنا ورته غځېدلې هلته به برق عادي حالت ته راوګرځي.
نیازی صاحب د دغو برېښنا د ستنو د امنیت د خوندیتوب لپاره آیا له مسؤولو ارګانونو سره جدي خبرې شوې که څنګه؟ ځکه کابل ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې دغه د برېښنا ستنې هره ورځ ویجاړي او وارداتي برېښنا په دوی باندې پرې کیږي.
موږ د پایو د ساتنې په اړه او همداراز د برېښنا د تاسیساتو د ساتنې په اړه د افغانستان له امنیتي بنسټونو مسؤلینو سره خبرې کړي، خپلې اندېښنې مو په دې اړه ورسره شریکې کړي دي. حتی د افغانستان د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال ښاغلي امرالله صالح سره مو دا اندېښنې شریکې کړي دي او هغه ډاډ راکړی و چې له دې وروسته به د افغانستان امنیتي ارګانونه د پایو په ساتنه باندې خپل ټول تمرکز لري او خپل کشفي او استخباراتي کارونه پراخوي. البته په دې برخه کې موږ بیا د امنیتي دولتی بنسټونو د چارواکو او کارکوونکو توجه غواړو، ځکه برېښنا ملي شتمني ده او د ملي شتمني ساتنه د افغانستان د امنیتي ارګانونو په لومړیتوبونو کې راځي. او همداراز د افغانستان له خلکو غواړو چې په دې برخه کې له خپلو امنیتي ارګانونو او د افغانستان د برېښنا شرکت سره همکار واوسي، ځکه د نړۍ ستر هېوادونه چې تاسو ګورئ هغه د ملتونو او حکومتونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او ګډ کار له امله د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلي دي. نو زموږ خلک باید په دې برخه کې له موږ سره همکار واوسي، تر څو موږ وکولای شو د دې کورونو ته په دوامداره او مطمئنه او ډاډمنه او ارزانه بیه برېښنا تمدید کړو.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند سنگر نیازی و چې تاسو سره د برېښنا په پایو د بریدونو د یوې لړۍ په اړه مرکه اورېده. په وروستیو کې د ده په وینا لږ تر لږه د برېښنا شپاړس پایې د کابل په شمال ځینو سیمو کې زیانمنې شوي دي او په چاودنو کې زیان ور اوښتی دی. دوستانو، مخکې له دې چې ونیس پروګرام ته ورشو او لنډ خبرونه راواخلو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. سندرغاړی فرید خوشحال وایي د خلکو د مخالفتونو سره سره خپل دوه سامن سندرو ویلو ته هڅوي. فرید خوشحال شل کاله کېږي چې د هلمند غوندې په یوه دودیزه ټولنه کې سندرې وایي، خو اوس خپل دوه زامن هم سندرو ویلو ته یې هڅولې دي. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې.
له جګړه ځپلې هلمند څخه خو د ټوپک د مرمۍ تریخ نه، بلکې د موسیقۍ نرم او د خوږ ژار. سندرغاړي فرید خوشحال وایي په لومړي ځلې د مور لپاره سندره وویل. فرید خوشحال وایي دې سندرې ورته شهرت ورکړ او هم دې سندرې سندرو ویلو ته هم تشویق کړی دی. فرید خوشحال شل کاله په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندی ساتلی چیرې چې ډېر خلک شایي سندرغاړو ته په درون نظر ونه ګوري.
یو سړی ملا دی، خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي. بل سړی معلم دی، خپل په قلم باندې و خلکو ته نصیحت کوي. بل سړی بیا هنرمند دی، ما خپل حواس باندې و خلکو ته نصیحت کوي. نو دا مېم خاص د وطن سره زیاته مینه او علاقه وه. ما ویل چې په خپل وخت مطلوکم د ډېرو زیاتو ستونزو سره دلته موږ اوس فلحال هم مخ یو، خو بیا هم تر مخکې اوس انشاءالله الرحمن چې خلک ډېر اصلاح شوي دي، خو بیا هم داسې یو نیم اشخاص ته چې هغه په ډېر بدنامه باندې موږ ته ویل کوي خلکو په خبره
باندې غوږ نه. د افغانستان په زیات شمېر لرې پروتو سیمو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمېر ډېر کم دی، چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمېر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کاله هنري فعالیت او مبارزې وروسته خپله له سندرو ویلو سره مخه کړې او خپل دغه هنر خپلو دوو کوچني زامنو ته پرېښی، عمران شیرزاد او عادل شیرزاد، هغه چې د سندرو ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت خپل کړی دی. دا سندره د فرید خوشحال د زوی د عمران شیرزاد. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې خوشحاله دی چې پلار یې د سندرو ویلو په برخه کې ورسره مخالفت نه کوي او ملاتړ یې کوي.
پلارجان مې هنري چارو کې ډېره همکاري راسره کړې ده، ډېره تشویق کړې یم. کومه سندره چې ما ویلې نو بس چې در مینهوال پورې رسوم، اول دی دا ته غلطه وایي چې ماشاءالله دا ډېره ښایسته سندره ده. کومې د وطن سندرې، کومې عشقي سندرې، کومې داسې نورې سندرې حماسي سندرې وي، نو بس اول دی تهید راته راکوي چې ماشاءالله ډېره ښایسته سندره وه. د هنرمند ته ډېر قدر ورکوي، ډېر احترام یې کوي، ځکه چې یو ځای چې ولاړ شي زه په خپله چې داسې یو پروګرام ته ولاړ شم یا داسې یو بل ځای کار لرم چې ولاړ شم، ولا د هلمند خلک دي
شیرزاد وای په هلمند کې زیات شمیر د نور همزولی هم د سندرو ویلو شوق لري، خو د کورنۍ له لوري ورته اجازه نه ورکول کېږي. یو شمیر خلک په دې اند دي چې د افغانستان خلکو ته د سندرو او موسیقي له لارې د سولې او نور ګټور پیغامونه رسول د دې لپاره ګټور دي چې په دغه هیواد کې زیات شمیر خلک نالوست دي او د هنر له لارې پیغام رسول ښه نتیجه لري.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته. ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له سالی محمد سالی اورو.
د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد پالیسی بدله سوې ده. عمران خان دا خبره له رویټرز آژانس سره په مرکه کې کړې ده. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران په هرات ولایت کې د چاپي ترڅنګ د ځینو نورو پروژو په اړه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د غزنی چارواکو د وسلولو طالبانو د ادارات کړي چې د دیاک ولسوالۍ مرکز یې نیولې دی. د ولی وایان وایي چې د ولسوالۍ مرکز بل ځای ته انتقال شوی. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي چې د داعش افراطي ډلې د ارتباط په شک کې دوه کسان نیولې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې په تور سمندرګي کې 135 میلیارده متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. تر دې مخکې د برازیل چارواکو د دې واکسین له وارداتو سره مخالفت کړی و. او د بیلاروس جلا وطن وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولنډ پر پوله اعتراضونه وکړي.
درنو دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناورز مخ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. که چیرې انټرنیټ لري نو بیا تاسو کولای شئ چې موږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لري په مستقیمه توګه واورئ، او همدارنګه زموږ ریپورتونه او ونیس پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونو او ویډیو غانو سره وګوري. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویپانی پاته ده. وسم په همدې ځای د دې سات لپاره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په څو شیبو کې به زموږ د زهرو کاروان خبرونه خبريږي. ورسته ورپسې نور همکاران د نو مطالبه سره راځي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي په افغانستان کې د پان د نشوله عمله د سرطان ناروغي ډیره سوي ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په ننګرهار ولایت کې پولیسو تر 80 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل پولیسو د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې څلور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 85 کیلوګرام چرس او 3.5 کیلوګرام هیروین، ښیښه او نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د دې نشه یي موادو د قاچاق او خرڅولو په تور څلور تنه نیول شوي او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په پنځیر ولایت کې تر 50 کیلوګرام ډیر چارس د قاچاق پر مهال ونیول شول. 50 کیلوګرام چارس چې په یو بارورون کې موټر کې پټي خودل شوی او په پا پام کې وچی کابل ولایت ته قاچاق کړل شي، په خنج ولسوالۍ کې د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې موټر چلوونکي هم د دې موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. په کابل ښار کې د شرابو جوړولو یو کارخانه ویجاړه ورسره نږدې 200 لیټره شراب هم ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په لسمه ناحیه کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې د شرابو جوړولو یو کارخانه ویجاړه، د شرابو لپاره چمتو شوی 180 لیټره وراسته کشمش او 10 لیټره شراب ونیول شول. د کابل امنیه قومندانې ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ویل چې د دې نشه یي موادو د جوړولو او خرڅولو په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا چې د هرات پولیسو د نشه یي ګولۍ جوړولو یو کارخانه ویجاړه کړه. د هرات د امنی قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده آزادۍ رتو ویل په انجیل ولسوالۍ کې د نشهیي ګولیو یوه کارخانه چې په ورځ کې زرګونه نشهیي ګولۍ جوړولې د پولیسو لخوا ویجاړه شوه. د دې کارخانې خاوند تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشهیي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
د نشهیي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د پان د نشو له امله د سرطان ناروغي ډېره سوې ده.
تنباکو د نشهیي موادو له کورنۍ څخه ګڼل کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کندوز ولایت کې بزګرو د کوکنارو د کښت پر ځای د میوو باغونه جوړ کړي دي.
پل دا ګلالی ګلالی ځوانان مې چې وکتل په دا سرکونو کې چې دا مبتلا دي په همدغه پوډرو هیروینو او شیشه او سیخسنګ دغه مرضونو باندې اخته دي تیر له دې کښت نه.
دا چې لیکوال او خبریال نستو نادری څنګه نشه پرېښوده په دې اړه ورسره مرکه لرو.
او کال زما له احتیاط نه تیریږي لږ تر لږه زر زره ځایونه کابل کې پوهیږم چې داسې ځایونه دي چې مواد خرڅیږي.
د ګل رحمان په نوم معتاد وایي چې د یوه وکیل د سپي خدمت کوم.
دې نشي زما په کاروبار د تحصیل په بلوچانو ته زما اعتبار سقوط کړ. هغه کار چې په خدای رحمان ملته اردو ملي دلال بدلته زما اعتبار خراب کړ. اردو ملي نه راوړلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغ یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا می گرزی، سر می گنگ سوی.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. ډیری معتادینو خپل نشه له تنباکو په تیره بیا سګریټو څخه پیل کړی ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تنباکو د نشهیي موادو له کورنۍ څخه ګڼل کیږي. ځوانان لومړی تنباکو استعمالوي او بیا د چرسو، هیروینو، ښیښې او نورو نشو پورې رسیږي. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د سرطان د ډیری ناروغیو علت د تنباکو استعمال دی. په افغانستان کې د تنباکو او پان د استعمال له ډیرېدلو سره سم د سرطان ناروغي هم ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان په ټولو ښارونو کې د تنباکو پر آزاد خرڅلاو سربیره په دې وروستیو کلونو کې د صنعتي نسوارو یا پان جوړول هم ډیر سوي او ان دا چې د سیمې له هیوادونو څخه افغانستان ته په ښکاره او رسمي ډول راوړل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د تنباکو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نشي مواد غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری آزادۍ راډیو ته وویل سروېګانې ښیي چې په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدو اصلي او اساسي علت تنباکو دي.
تنباکو د نشهیي موادو له کورنۍ څخه ګڼل کیږي. څېړنو ښودلې چې تنباکو د نشهیي موادو دروازه ده. په افغانستان کې د ترسره سویو سروې ګانو له مخې ځوانان په تېره بیا زلمیانو لومړی له تنباکو څخه نشه پیل کړې او بیا تر چرسو، هیروینو، شیشې او نورو نشو پورې رسیدلې دي.
د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې که څه هم دولتونو د تنباکو د استعمال د کمولو ژمنه کړې خو بیا هم په ډېرو عامه ځایونو کې تنباکو په تېره بیا سګریټ ښه پریمانه څکول کیږي. د افغانستان حکومت هم درې کاله مخکې د کابل ښار نو پارک، د بوري پاک او د افغانانو سیمو کې د تنباکو پر استعمال بندیز لګولی و. خو کابل ښاریان وایي چې له دې درېو سیمو څخه په دوو پارکونو کې نه یوازې دا چې پر تنباکو بندیز نه دی لګول سوی، بلکې د محتاجینو د راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د عامې روغتیا وزارت د نشهیي موادو غوښتنې کمولو ریاست مسؤول ډاکټر عبدالرحمن راسخ تنباکو د سرطان د ناروغۍ اساسي عامل بولي. دی وایي په دې وروستیو کلونو کې ډېری خلک چې په سرطان اخته سوي څېړنو ښودلې چې دوی د پان نشه کوله.
پان زموږ د دودیزو نسوارو په پرتله ډېر زیان لري. سوداګر د خپلو موادو د ډېر خرڅلاو لپاره د پان په جوړولو کې د تنباکو تر څنګ نور نشهیي مواد هم ورګډوي. دا کار دې لپاره کوي چې مشتریان تل ځینې رانیسي. په سلو کې 15 د سږو سرطان د تنباکو له استعمال سره تړلی دی او په سلو کې 95 د خولې، غاښونو، ستوني او تنفسي سیستم سرطان د پان له استعمال سره اړه لري.
د مې د میاشتې او دېرشمه نېټه له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او ملګري ملتونه د نوې ستراتژۍ په چمتو کولو سره له دولتونو څخه غواړي چې د تنباکو پر ضد جدي مبارزه وکړي. خو د دې سازمان څېړنې ښیي چې د هر کال په ډېرېدو سره په نړۍ کې د تنباکو استعمال مخ په ډېرېدو دی.
په راپور کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي په افغانستان کې د پان د نشو له امله د سرطان ناروغي ډېره شوې ده.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي د هغه په اړه تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څه نه دي راغلي.
د نشه ای توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنګ یعنی د مواد مخدر جنګ
د معیشت بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر کې د تاسو کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلی شئ.
اوس مو په کندوز ولایت کې د یو کروندګر له حاله خبره و چې په خپل ځمکه کې د کوکنارو د کښت پر ځای د بادامو باغ جوړ کړی او ښه ډیر بادام ځینې ترلاسه کوي. دغه کروندګر چې د کندوز د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې شپاړس کاله مخکې یې په خپل ځمکه کې کوکنار کرل خو زړه یې آرام نه و او د معتادینو په لیدو ځان ګناهګار ورته ښکاره کېده. خو اوس چې یې د بادامو باغ جوړ کړی ذهن یې آرام دی او ګټه وټه یې هم ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کندز په قلایزال ولسوالۍ کې یو بزګر د کوکنارو له کښت څخه لاس اخیستی او د دې کښت پر ځای په خپله ځمکه کې د بادامو باغ جوړ کړی دی. 50 کلن رفیع الله وایي چې 14 کاله وړاندې په خپله ځمکه کې کوکنار کرل خو کله چې پوه شو دا یو ناروا کښت دی او ټولنې ته زیان رسوي نو له دې کاره لاس په سر شو.
ملا صاحب ز پوکړم د خپل د ګلالی ګلالی ځوانان نشو کته په داسر کونو کې صدا مبتلا دي پم د پودر او هیروین او شیشه او سیخسنګ د مرزونو باندې اخته دي. دا ما ځان ته اجازه نور ورنکړل سي د ما د کښت هغه د ځوانان تباکیږي نو زه تیر لده کښت نه نو ما بس کړي د بادام درخت مکینولې او وس سمر ته رسیدلې دي.
رفیع الله شپاړس کاله مخکې په خپله څلور جریبه ځمکه کې د بادامو یو سلوشل ونې کېنولې او اوس یې هره ونه له 50 څخه نیولې بیا تر اوو منو پورې بادام کوي. اوس مهال په کندز ښار کې یو من مروج بادام له 1300 نیولې بیا تر 2000 افغانیو او یو من ستربی او قمبری بادام له 4000 څخه نیولې بیا تر 5000 افغانیو پورې بیا لري. د کندز د کرنې او مالداری ریاست وایي چې دوی په تیرو څو کلونو کې د دې ولایت بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت په توګه د زعفرانو، سویابین، وریجو او د غنمو اصلاح شوي تخمونه ورکړي دي. د کندز د کرنې او مالداری رئیس عبدالهادي قرلوق ازادۍ راډیو ته وویل د بدیلو کښتونو ښه حاصلاتو بزګران هڅولي چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
دا هیڅ نقطه ولایت کندوز کښې کوکنار صورت نه گرفته.
د کندوز ولایت په هیڅ یوه سیمه کې کوکنار نه دي کرل شوي، نه د دولت تر واک لاندې سیمو کې او نه هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې. دا د کندوز د کرنې ریاست او نورو اړوندو دولتي ادارو لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده. موږ تل هڅه کړې چې کروندګرو ته قناعت ورکړو چې د کوکنارو پر ځای نور بوټي او ګټور کښت وکړي.
په کندز کې له نشه یي موادو سره د مبارزې چارو تحلیلګر عبدالبصیر مرشد بیا وایي سره له دې چې له څو کلونو راهیسې په دې ولایت کې کوکنار نه دي کرل شوي خو بیا هم د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
ولایت کندوز آری از کشت کوکنار است. کشت کوکنار در ولایت کندوز وجود ندارد.
کندوز کې له تیرو یولسو کلونو راهیسې کوکنار نه دي کرل شوي خو له بده مرغه بیا هم د معتادینو شمیر ډیر شوی دی. دلیل یې دا دی چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي له نورو ولایتونو څخه کندوز ته نشه یي مواد راوړي، ځکه نو په دې ولایت کې د معتادینو شمیر مخ په ډیریدو دی.
کندوز ته نه یوازې دا چې له نورو ولایتونو څخه نشه یي مواد راوړل کیږي بلکې له هېواد څخه د باندې څخه هم شراب او نور نشه یي مواد راوړل کیږي او بیا له دې ځایه د افغانستان نورو ولایتونو ته قاچاق کیږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په کندوز ولایت کې بزګرو د کوکنارو د کښت پر ځای د میوو باغونه جوړ کړي دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسی ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. لیکوال او خبريال نستون ادری تر وکلن نشي ورسته اوس نشه پرې اخی او عادي ژوند ترا ګرځیدلای دی. دی وایي چې د خپل اعتیاد د دورې خاطرې لیکلي او غواړي چې د کتاب په بڼه یې چاپ کړي. دا چې ښاغلی نادری ولې وکاله مخکې په نشو اخته سو او څنګه یې بیرته نشه پرېښودله په دې اړه زموږ همکار ورسره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلی چې ولې یې نشو ته مخه کړه.
زما یو ملګری و یو ورځ ما ته وویل چې زما په لاس کې داسې یو شی راغلی دی چې دا شی سره ته کولی شي چې ډېر پیاوړی شي، د ستا قدرت ډېر کېږي، د ستاسو د خبر کولو لپاره ډېر ښه دی او د دې نوم دی شیشه او هیڅکله دا موتاد نه کوي. لومړی ځل چې ما دا مواد استفاده کړی داسې یو حالت زما په وجود کې راغلی و. همداسې یو ورځ دوه ورځ یو اونۍ دوه اونۍ بالاخره یو میاشت دوه میاشتې تېر شو، هغه وخت زه یوازې پاتې شوی وم. ما په خیال دا و چې زه څنګه کولی شم چې دا مواد پیدا کوم. بیا ما دیر ولتول په یو ځای که دا مواد پیدا شو او ما دا مواد واخیست چیشه او اوس مهال چې زه په خپل مطالعات که بینم په نړۍ که داست یو تعریف راخلی دی چې اغا سره چې لمره زل مواد لپارزی یو ځای تا چه لاس تراولی اغا سره موتاد گنل کیگی. دوست چه او کال از مال ایتیاد نتیریگی لکتر لگه زر زر زایون کابل که پویگم چه داست زایون دی چه مواد خرسیگی او ام داستی زما تور تیاره جوان پیل شو او اوس نه میاشت کیگی چیز پاکیم او بیر تخپل جوان تراخلیم او مختزم.
مشهور کس به صفت یا وایان به صفت ده خلق وکنش او ده خلق چه تاسو مواد مخدر تلارو برخور تاسر سنگه او
لاغه و رزنه چی بزو دی مواد مخدر لکبله زو پا پولی سوخته که علت ما خپل متادیت پیل کرل الامنه ایزال چی ما پولی سوخته تا لارل لکتر لگه سلور زره کسان علت دی طول پا یو درانه سترگو ماتا و کتل او زین کسان ما تا ویل چی دا لاره چی توست را روانی دا دیر بعد لاره ده دی و ایران تزی او دستا جوان دیر خرابی گی خدادی چی لدی لارن بیرت ورسه. خو اقا وقت دیر ناوقت شوی بو بیاد او کالا چی زدی متادانو ترمنس خپل جوان ما تیر کردی پدی او کالا که ما هیس یا اسپک کتنی یا اسپک عمل کرد دی متادانو للاس خپل زان لپاره ندیلی دیلی کالا چی پولیس یا کالا چی زورواک و خلق متادان لپاره یا بعد آلت رامنسته قریبو هغه وخت ز دیدوی یو ناجیوم. اوس وینم چې دیدی لپاره متادان ما ته په یو درانه سرگو کتل چه دا طول خلق با سوادان دیو تا سو چه وگوری پا پلی سوخته و دا زایونه که ماسترونشته دی دکتر او لسانس خود دیر دیو بکلوریا خود دیر او دیر کم بی سواد خلق دیدی ترمنز پیدا کی
تا ولی چه اکثریت لسانس یا مستر یا دکتران لری دوی نشیت ولی مخکه استاش تجربه پده عرصی دی
ز پده اندیوم چه مافیا پا یو بل دول داست یو عملیات لری افغانستان لپاره یو مفکوره رامنستکهی روخان و خلق پو خلق تا چه تاسو کدار شیشه استعمال که لدین هم دیر پو کیگی دیر پیاری کیگی او زمونگ اقا خلق پده لار چیزی سوچ کهی چه که داشت چه زمان قدرت دیر شی. لیکن مافیا لاغ و رز نه ترغ و رز چه تو موتاد پاتی کیگی دی مافیا یوازینه شار دادی چه هیست کل دا نمتادهی او کل چه مواد تا تا نرسیگی اقا و رز معلومی گی چه سمر متادیتی خطرناک دی.
اوست تاسو چه روخی هسته او خپل ژوند را گرزدلی هسته ده خلق کورنه او نور ستاسو دوستان پدی اره ستاسو سر برخورد کهی
زد دلتا غورم لب آمی روختی ها وزارت نه منه نوکم دی آمی روختی ها وزارت یو اعتبار ما بانده کردی چه اوز زبم دا وزارت که لکه یو عادی کارمند کار کهم او دا مال پاره یو دیر اعتبار و دیدی لپاره چه بیرت از خپل اصلی ژوند را خلیم لاغه ورځ نه بعد زوینم چې زما ډیر په خوا په خوا ملګری چې اوس په امریکا یا اروپا کې اوسیږي ما ته مسیجونه ورکوي پیغامونه ورکوي چې زوینم د ستاژوند تا ته بیرته راغلی دي.
تاسو د یو الګو په صفت سه نور متعدین ته پیام لرې چې دوی څنګه کولی شي چې نشه مواد خوشې کړي؟
زه نور متعدین لپاره یو خبری لرم. مونږ باید نه په خپل ژوند کې په خپل وجود کې دا باید بجور کو چې لدین بعد استعمال نکوم او دا نه کولی شي چې دستال ژوند لپاره دیر یو خب برخه بجور شي. صداقت او رښتینولی په خپل ځان چې مونږ ولرو و خدای هم مونږ سره مرسته کوي او مونږ کولی شو چې پرمختګ وکړو. متعدانو ته وایم چې نن چې تاسو غواړی شفخانه ته ورسی در لشفخانه نبعد یو پاک سرای راشی او بیرته شفخانه ته مزید.
په مرکه کې مو اوریدل چې نستو نادری اوس عادی ژوند ته راګرځېدلې او خلکو یې هرکلی کړی دی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې قومی مشران د نشه موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په مخنیوي کې څه رول لري؟ په دې اړه باید قومی مشر شمس الحق هاشمزي خبرې واورو.
قومی مشران خپل د ټولنې په ټولو چارو کې داخل دي. دا دوی اساسي دنده او د دوی مکلفیت او مسؤلیت جوړیږي چې دوی وایي چې وروره زه په دې کلي کې د نشه توکو کرکیله نه منم، دوی مخنیوی کولی شي او ولسونه دې خبره مني. اصلا اکثر ځینو کې چې د نشه توکو د مخنیوي معامله او موضوع به اصلا نه راغلي، فقط یوازنه د حل لارې دا و چې د قوم مشرانو د ملکانو په وسیله باندې دغې مخه نیولې. همداراز په جرګو کې، په مرکو کې، په پریکړو کې، په شخړو په حل کې ولسونه ته ووایه چې که چېرته چا په زموږ په دغه سیمه کې کوکنار وکرل یا چا دلته تاریاک راوړل یا چرس وکرل خرڅې کړل یا کوم چا زوی محتاط شو په دې کار باندې، نو دې ته به زموږ دومره جریمه یي، دومره به ناغه یي. هغه د شورا پریکړه دپاره یو ډېر د محکمې حیثیت لري.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1296 منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ 15 کلن ګل رحمان د انسانانو قاچاق کاوه. د لمړی په ایران کې پتاریاکو او بیا په خیخه موتاد شو، خو اوس د یوه وکیل د سپي کوټه پاکوي. دا چې ګل رحمان ولې موتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه مې ورسره د زړه خواله کړې ده.
قاچاقبارم ګل، ایران ته مې خلک وړو، دوبۍ ته مې خلک وړو، یونان ته مې خلک وړو، ترکیې ته خه کاشو پښتون برابر په ایران کې قاچاق لیلی صاحب. زه منډ ګل ورته وایي اخو ایران ده، دیخوا پاکستان ده، دلته یو سیټو د سیټ خلیل په نامه باندې خدای دې سره انډیوال سمه. هلته مې بیا وټل ونیوم، دې وټل کې بهومه د کراچۍ نه بس افغانان راتلل، هغه ته بیا ما تعویل اخیستل، بیا هر ځای ته پتلې باغه مې لېږل. طالبانو چې کومه کې افغانستان سقوط کې هم زماته وو، د کرزي صاحب څه وخت هم ماته وو، د ټالې پورې خپل هم تلی، د بلوچانو سره چې کومه کې زیات انډیوال سمه، دې سره په تاریا کې راغله، دې نور فون سمه څنګه مې په خوا وقایل څنګه وګرځېدل. وخت یې نه چې تاریا کې چې بعد کوم ته پوډو شیشې پورې شل کاله شو. زما یو انډیوالو د سر فرید په نامه باندې د ماته راغی مسافرخانې ته، ما په مسافرخانه له شیراز بدر عزیز په هم کې کومه کې مزه ویل، ډېر خوشاله شوم زه دو سره په دې پوډو شیشه باندې راغلم. دې نه شي زما په خبر ورته تاسو کوم بلوچانو ته ما سي اعتبار سقوط کړ، هغه کارونه چې پیښه درغله مدلته اردو ملي دلال مدلته مې ما اعتبار خراب کړ، اردو ملي نه مې وشړلم هم دې مواد په حساب باندې خولې دا څو جمع په مطلب کې نه و چې زه دا پریدم. اوس چې دا مطلب پیسې وی ډېرې هم څنګه نه پیدل چې دا سړی دا عمل کوي حکم کې چې پیسې مې چې سره مې الله صبر کړ بالا کې خلق وشو. دا غلطه باغی علی مردان کې ورانه غلا دا کباړی نه شي سرهدار نه شي د شپې د مغزي دکان په مرکز سره سلام او نور د دشن سره د تنه مال دا د غړغال جنگلي کراچي نور دلته مې خالی کاولا هغه وکیل دته پکتیا دی په ماته پیسې را کولې کوټه په مرته جارو کاولا جنا په مرته جارو کاولا مې مان خاني پورې د شپې کوټه په مرته پا کاولا کله به زړه کړې کله به پینځه ور کړې دا ماته ډیر درد ورو دا حالات هو نه ما په لاس کې نور وسمه نه کېدل کله نه عمل دوره کې مالیزه دام غلیمت ضرور عمل دی نه چې تر ور رسولو کې حکم سمره سره مونږه تمام مې پکې کړای ملا مې درد کې غاخونه خلاص کړای یا ساتونه خلاص کړای په خاري کې مزه زه پسند سره مې پسند کې کې ما قهر نه کړم نہ سمجھ صاحب تھا بد چا خیرا یا بد چا ہزار پیسے میں کچھ کہنا چاہتے تھے دوسرے کے لانے میں سے بنڈل بنڈل بھی خود لباس پی دیکھے چلو حکم کس طرح پتا نہ لگا شہر سے پتا کہ بخا خبر ہے نہ بات خبر ہے والا مجھے بھائی پکی لذانہ نہ خبر ہے پاگل پاگل گردی گلا لذانہ نہ خبر بیگم مست ہے پوڈر
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د زرغونی میړه د پودرو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغې میړه په کور کې وي نو دا روغه جوړوي، خو کله چې هغه مسافر وي نو زرغونه سخت ناروغه وي. د زرغونی میړه اوس مسافر دی او زرغونه ډاکټر ته راغلې ده. دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ولیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په ارامه یم.
دا منمه چې ته به ارامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نه ارامه یم.
ولې نه ارامه یې؟
تل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوره، څنګه سو معاینه دی وکړل؟
هو او مې کړل.
ښه، ته یې راکه.
دا دې واخله.
عجبه ده،
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه نصیب دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروئین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه دې څه کار کوي؟
د هیروئین په کارخانه کې کار کوي.
میړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول نه جوړې لرم.
خورې، ته په هیروئین اخته شوې؟
څه شی؟ زه په هیروئین اخته شوې یم.
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروئین شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروئین نه دي څکولي، څنګه پرې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولي، خو ستا د میړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وایي
خدایا کور می خراب شو، خدای می دی کونده کی، خدای دی دای خراب کی، خپل جواند خوی تبا کرده و زما جواند هم را تبا کر، زبا دا وارو وارو بچی چنگ کام تا خو مونگ طول پلو ایلاس موشلو تا ولی زمونگ سر داسی وکرل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.